پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړیم. تمه ده په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی مرستندویه کنفرانس د افغانستان 2000 جنیوا کنفرانس پیل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له د هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال 2 مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوزه واکسین او 1 میلیارد سرنجونه ولیږي. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقونو دغه نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوال کنفرانس سره چې ټاکل شوې نن پیل شي په یو وخت کړې ده. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي دي چې د جنیوا کنفرانس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابره شي چې پراخې ازادۍ ولري او هغوی له ښې ښوونې او روغتیایي خدمتونو برخمنې شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نه شي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډېرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یو سولهیز او حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلی چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. د افغانستان حکومت هلمند دی چې د جنیوا په دغه دو ورځني کانفرانس کې به نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. دغه کانفرانس چې د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ګډ مشرتابه ترسره کیږي، پکې له څه باندې د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي حضوري او په انلاین بڼه ګډون کوي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د والي ویانجلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون د ولسوالۍ په بازار کې وشوه.
پښتون زرغون ولسوالۍ کې په موټرسایکل کې د چاودیدونکو توکو چاودنې 2 تنه شهیدان او 6 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې امنیتي منصوبین هم شته. دغه پیښه په جدي او هر اړخیز ډول څېړل کیږي.
یوې بلې سرچینې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي وژل شو کې یو ملکي کس او بل د ولسي پاڅون کوونکو غړی دی. د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او په تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له 4 کلنې دورې وروسته چې شواري و لومړی امریکا او دغه پالیسي له نړیوالو سازمانونو د لریوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله، د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وی. تمه ده چې بایدن به سبا د خپلې کابینې یو شمیر غړي اعلان کړي. ویل کېږي بایدن به جک سولیوان چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن نږدې همکارو خپل د ملي امنیت د سلاکار په توګه ونوموي. بایدن د خپلې راتلونکې ادارې اساس داسې مهال ږدي چې د هغه سیال اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېره هڅه کوي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی باطله کړي. ترامپ په دغو انتخاباتو کې خپلې ماتې تر اوسه نه ده منلې. یونیسف پلان لري چې راتلونکي کال دوه نوي مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د نړۍ په کچه د واکسین اخیستو تر ټولو لویه اداره ده. دغه اداره هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 2 میلیارد ډوز واکسینونه پیری. مخ پر ودې هیوادونو ته په دغه شمېر د کورونا واکسین د لیک هم یوه ننګونه ده، خو یونیسف وایي چې له باروډونکو سلګونو هوایی او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په ریاست کې د G20 هیوادونو سرمشریزه کې هم د کورونا پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمېر لویو شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد واکسینونه جوړ او آزمویلې دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په شاوخوا 1.5 ساعت کې به د جنیوا لوی مرستندوی کنفرانس پیل شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي
ټاکل شوی په جنیوا کې د افغانستان کنفرانس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي.
نمو ده سر موضوع ده خلکو غږونه هم په دې رابطه تر خبره وو او دا اوري چې په پکتیا کې د سویل ختیځ زوند 15 ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. له هغې ډلې د غزنی یو دینی عالم محمد اسماعیل روحانی
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او جحرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفات اوربند اعلان کړي.
د الیاس دایی په اړه هم یو راپور تر خبره وو. ازادي راډیو ته غوږیست. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته تمه ده چې په شاوخوا 1.5 ساعت کې د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کنفرانس د سویس په جنیوا کې پیل شي. د افغانستان 2020 کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. ولسمشر مانی ویلي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. اخوا یو شمېر کابل ښاریان هم تمه لري چې په دغه کنفرانس کې نړیوال له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي. دیوان نادر په دې اړه باندې جزئیات تعقیب کړي او د کابل سټوډیو له موږ سره شریکوي.
د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنیوا کې پیلېږي. ولسمشر مانی ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي. د افغان حکومت په دغه 4 کلن پروګرام کې پایښتي سولې، خوراکي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، د دولتي بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي سرچینو پانګونه او کرونا وایروس سره مبارزه شامله ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې د کانفرنس د نړیوالو مرستو د راټولولو لپاره افغان حکومت ته یو ښه فرصت ګڼي او وایي چې نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. د ولسي جرګې غړي رحمت الله کریاب او حفیظ الله جلیلی
د وسته د نړۍ غوډیت ته ګورو په ډول بنئ لکه په خوای چې څومره مرستې کولې اوس په شرایط ورکي او خدای دې چې هغه شرایط څومره سخت شي چې مالی امکانات د نور نړۍ نراشي او هدر ونه لګيږي بلکې یو ملموس ته نتیجه ورکړي او د افغانانو په خیر باندې راشي.
د جنیوا کانفرنس په یو ډیره خلاص سره وړنه وي، خو که افغانان وکولی شي په خطوګه ګټه ترې پورته کړي. هغه مرستې چې نړیواله ټولنه د جنیوا کانفرنس کې تصمیم لري د افغانان لپاره ډېرې مهمې دي او ښې به ورته تمام شي.
د افغانستان 2000 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده چې د کانفرنس لومړۍ ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه بچکیږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایداره سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو او اقتصادي لومړیتوبونو او د مرستو په اغېزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ بیا چې د سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له مهمو ویناوالو څخه دي. امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو دي وار د مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپل مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان هم تمه لري چې په دغه کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي. تیر ځل په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه شوې وه. بلستانګ زیسې
مننه کوم. دیوانه دروا د کابل سټوډیو له موږ سره د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې جزئیات شریکول. په شاوخوا یو نیم ساعت کې به په کابل کې یو نیمه بجه کېږي او په جنیوا کې د سهار 10 بجې کېږي. د افغانستان په اړه د جنیوا د لوی مرستندوی د ورځني کانفرنس حاشیهي اصلي غونډه نن پیل شي. سبا ته به بیا د افغانستان جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش خبرې کوي. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو دا چې د جنیوا د کانفرنس څخه څه تمې لري.
ستاسو له پیغامونو
پیدا احمد بدرم د کندهار ولایت اوسیدونکی. په جنیوا نور کانفرنسونو کې هم د افغانستان لپاره پیسې راټولې شوې دي. څنګه چې تاسو شاهدان یاست، په شفاف ډول دغه پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوي. زموږ هیله دا ده چې کومې مرستې چې اوس ورسره کېږي د افغانستان لپاره، دا به په شفاف ډول په افغانستان کې بالخصوص د بسازۍ په برخه کې مصرفېږي.
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د افغانستان د لپاره چې هر اقتصادي ناسته کیږي د زمنګ لپاره ګټوره ده، او د همدغه سی په تیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستې شوې دي او ماغه کومکونه مرستې دي چې افغانستان فترننه ولاړ دی. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ غوښتنه دار شي دوی باید زمنګ د افغانستان د خلکو د لپاره په دسې زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې عام اقتصاد د هیواد قوی شي او عام د خلکو سره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي، او د همدې لارې د خلکو د کورنۍ او اقتصاد پیوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا کانفرنس د افغانستان د لپاره ډیر مهم دی ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس د لارې څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل لرو چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي تر څو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وړاندې کړي.
ټاکل شوی دا چې د افغانستان لپاره د 2000 کال پراختیا کانفرنس نن او سبا د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو سازمان په ګډ کوربتوب په جنیوا کې جوړ شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې ناستې تیرې 90% ژمنې عملي کړې او پاتې نورې به هم پلي کړي. نوموړي وویل چې دوی له بشپړ چمتووالي سره ژنیو غونډه کې ګډون کړی او هیله مند دي چې نړیوال له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان 2020 میلادي کال کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازیو ګډون کړی. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کوچنیو متشبثانو او ځوانانو کارموندونکو د ملاتړ په موخه 15 کلن پروګرام اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان 15 ستراتیژیکې برخې رانغاړي چې پکې بنسټیزې برخې، بازارونو ته لاسرسی، مالی ملاتړ، نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی او ظرفیت لوړونه شامل دي. نوموړي وویل چې دوی به ځوانان وهڅوي څو په لږه پانګونه بریالی کسب او کار ولري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دوی د وړو متشبثانو او ځوانانو کارموندونکو لپاره د ملاتړ 1 کلن او 2 کلن پروګرامونه په پام کې نیولي دي چې له مخې به یې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې شي. د رپورټونو له مخې نن سبا په افغانستان کې 250 سلنه خلک چې ډیری ځوانان دي د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښته دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د جی شل د سرمشریزي پای غونډې په اړه راپور ته د جی شل سرمشریزي داوار د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره شوه. جی شل د نړۍ 100 لوی اقتصادي هیوادونه دي او داواري غونډه تر ډیره له کرونا ویروس سره د مبارزې په لارو چارو باندې څرخیده. تر لنډې د میورس په دې اړه راپور. د نړۍ د 100 لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسیده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزي تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړه کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزي په اعلامیه کې راغلي چې دغو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. کله یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزه ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وغږېدل. اغلې مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزي په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي.
په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 85 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1,400,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت تیر شو، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کوم پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دای هم مسلکي خبریالان اندېښمن دي او د دای د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په دې اړه اجمل اند یو راپور جوړ کړی.
سپینې ټیکې په خامک د جوړې شوي غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو
د نومبر د میاشتې په 12 نیټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبریال الیاس دای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس دای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته انتجا نه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایز رادیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پښتنه پینا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمېر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب پلټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاڅون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا اثار ورک سي په خپل وخت باندې. هیڅوک دغه جوابګوی نه، هیڅوک دغه پوښتنې کول ونه دي. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده. دا هم د دې لامل شوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرسی.
خو هلمندی ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله احمد د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک کلک دي، د خبریالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي، د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس دایل په لشکرګاه ښار کې هغه محل د په موټر پورې د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتن دولت شپږ نوې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د جګړو لخکې لوخواوو وغوښتل چې په خپلو دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې په اړه دې د ولس هیلې په پام کې ونیسي. د غونډې ګډونوالو په دوحه کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو هم وغوښتل چې د خپلو خبرو پایلې دې وخت په وخت له ولس سره شریکوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د جګړې لښکې لخواو د اوربن غوښتنه وکړه. د یکشنبې په ورځ د سولې او اوربن په پلوي یاده غونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل په وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حورو خوبونه مینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتي اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قرآن او سنت کی اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علماء او شورا رئیس قاری خواجه دین حق بیان بیا غونډه ته په خپلو خبرو کې ویل چې د جګړې له زیانه د دې هیواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټول صدمه زما ملت زما دې ولسته رسی کنه رسیږي. جنگ کې زما د تجارت تمام، زما د مطالب نقصان، زما اسلامی تعلیمی اساسان دړي وړي کیږي تر څو به دا ملت حبسنه کوي.
په دې غونډه کې د پنځو واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. مدني فعال محمد دین ول په دوحه کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استازي چې په دوحه کې ناست دي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وویلي وسایل دې ولټوي، قرباني دې ورکړي، انعطاف دې وکړي او دې ته د دې حل لارې چارې پیدا کړي تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد روانې کشرې ته حل لاره پیدا کړي.
په دې قطر کې په دوحه کې چې سره ناست دي، د دوی نه مغوښتنه ده چې دواړه طرف افغانانو سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وژل کیږي. مغوښتنه مده ده چې تاسو سره جوړ شي چې تر څو په افغانستان کې دایمي صلح، دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخانوایی د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریکی شي.
باید سول راشي، نور زنډ کرا نشي. هدف هم دا ده چې باید د سولې لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځو ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي دا سیمه له طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزي خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او ورځ تر بلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بغلان کې چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دولت شپګنوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 باندې ازادي رادیو ته غوږیست. نن ازادي رادیو ته تر پای ورځې غوږونی سي، ځکه چې د افغانستان په اړه یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس د سویس په جنیوا ښار کې پیلېږي. دا کانفرنس به د افغانستان په وخت په 3:30 ساعته پیل شي او تمه ده چې نن د پایدار سولې، د اقتصادي مرستو او همدارنګه د مرستو په اغېزمنتیا باندې خبرې وشي. سبا ته به بیا چې تقریبا د غونډې اصلي او پای ورځ بلل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. بیا به د ورځې په پای کې یو پریکړه لیک او اعلامیه په ګډه توګه باندې هم خپریږي چې تر ډیره پورې تمه کیږي له افغانستان سره میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنې تازه شي. البته دغه کانفرنس کې شاوخوا سل هیوادونه او سازمانونه برخه لري. په همدې رابطه د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام دویم نیمای کې یو مفصل بحث هم خبریږي. تاسو کولی شئ چې وګورئ ونیسئ. خو اوس ورزو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته.
مسیر ورسپانې دوحې ته د مایک پامپیو سفر او د سولې په پروسې اغیزو ته په اشاره سره لیکلي پامپیو په داسې حال کې له طالبانو او افغان پلاوي سره ګوري چې امریکا د خپلو ځواکونو ایستل چټکوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راټیټ کړي. د لیکوال په باور امریکا هڅه کوي چې د ځواکونو تر وتلو وړاندې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي او ورسره دا اندېښنه پیکه شي چې په افغانستان کې به جګړې دوام کوي. وړاندې راغلي چې حکومت او طالبان به دواړه له سخت فشار سره مخ شي او حکومت به ځکه له ډېر فشار سره مخ شي چې پر بهرنیو مرستو چلیږي او هغه مرستې چې اوس په سوله کې په پرمختګ پورې مشروطې شوې دي. ورسپانې دا هم لیکلي کله چې دواړه اړخونه سولې ته واقعي تمایل ونه لري او هر څه د بهرني فشار په وسیله مخ ته ولاړ شي، بیا افغاني ګټې ډېرې زیان ویني او تر ډېره د بهرنیو ګټو ته پام کیږي. هیواد دولتي ورسپانې د کابل د وروستیو توغندیزو بریدونو په اړه لیکلي او پوښتنه مطرح کړې چې د دې بریدونو پیغام څه و. د لیکوال په باور دا بریدونه د عمران خان د سفر پایله، د پامپیو هڅو ته پیغام، د پارلمان د تصمیم شنډول او د ژنیو غونډې ته د افغانستان د دښمنانو پیغام و. ورسپانې تور پورې کړی چې دا بریدونه د پاکستان د سارګرې ادارې ډېرو مهمو اجنټانو لخوا وشول، ځکه د سرمقل لیکونکي په وینا د افغانستان په اړه د پاکستان اساسي پالیسي جګړه ده. د ورسپانې په خبره افغان حکومت باید د دې ژوره پلټنه وکړي. او هشت سو ورسپانې هم خپله سرمقاله دوهې ناستې او وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکلي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ